السلام علیکم قدر من اوریدونکو د سهار نه بجې شوې نن د چهارشنبه ورځ او د جولای د میاشتې 28 د کال 2014 په دې سهارنۍ خبرونو کې زه نجیب امیر او شاهین بنیره در سره یو تخنیکی همکار علی محمود مهم ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راسره راپورونه مرکې دغه به د خبرونو نه وروسته اورئ. خبرونه تاسو ته شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه او سهار مو په خیر. نن په ملکن ډویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ایکټ عملی کولو پر ضد د احتجاج په توګه ټول کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په صدور ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي دي. او په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونشن کې ډیموکراټانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید په توګه نومولې ده. د خبرونو تفصیل. نن په ملکنډ ډویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټمز ایکټ عملی کولو پر ضد د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو د اتحادیو مشرانو پریکړه کړې ده چې نن به د مرکزی حکومت د پریکړې پر ضد د ملکنډ په دیر سواد بونیر شنګله ملکنډ او چترال ضلعو کې احتجاجي غونډې او لاریونونه کوي او بازارونه به تړلې ساتي. د مشال ډو سره د خبرو په وخت د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلي دي چې مرکزی حکومت دی په ملکن ډویژن کې د کسټمز ایکټ عملی کولو فیصله بیرته واخلي. نوموړي زیاته کړه
ملکن ډویژن د صوبه خیبر پختونخوا یو غریب ترین علاقه ده، پسمانده علاقه ده، سیلابونو وهلې علاقه ده، ملیټنسی متاثره کړې حلقه ده، الته روډونه خراب الته. لہذا په دې سټیج باندې د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت هم دا فل فلج فیصله ده چې الته کسٹم ایکټ ایکسټند نشي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سیدو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. له شمالي وزیرستانه به کور کړل شو خلکو تیر ورځ په پیښور کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې ده. دا به کور کړل شوی خلک تیر ماسپخین له بنو پیښور تر ورسېدل او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قامي ادارې د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لته غځو. مشال له ډوسره د خبرو په وخت مظاهر چانو ویل 2500 کسان داسې دي چې خپل سیمو ته ندي ستانه شوي. بیا هم حکومت د ستنو شو خلکو په فیرس کې شپارلې دي او د هغوی مالی مرستې تړلې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د اتحادی یو غړي کوثر داول په دغه اړه نور ویل.
د امیر د 2500 خاندان چې کیم دي هغه شی سیړي دي، تپیې دي، امزوني دي، دغه پیسې چې کیم دي دا حکومت بند کړی دي. دا ټوټل 2500 خاندان پته کړی. ایف ډی ایم میستا کلاوی آئی چې په یو هفته شوی کلاوشي، کلاوی چې په دوه هفته شوی کلاوشي. او میر دا وی آئی چې ڈی جی صاحب نن میش پر امنی کچیر داغا مورا ہاتھ تو خلوص نکڑل با امیر انشاءاللہ دے تو گراو کی.
دا پتون سره د مبارزې د قامي ادارې چارواکو د مظاهره چانو غوښتنې واورېدې او غویلې د دغه ستونزو د هواري ډاډ ورکړه. د پاکستان په لوی تجارتي خار کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پولیس وایي تېره ورځ د کراچۍ صدر سیمه کې د پارکینګ پلازې د ودانۍ سره نږدې موټر سایکل سورو د پوست په ګاډي ډزې وکړې او دوه پوځیان یې وژل. وژل شوي سرتیري د حوالدار عبدالرازق او سپاهي خادم حسین په نومونو پیژندل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت ویلي چې په کوټ ولسوالۍ کې دا مهال د داعش تر ولکې لاندې په وروستي کلي کې عملیات روان دي. نوموړي زیاته کړې ده د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې د داعش څخه نیول کېږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د سیمې امنیت یقیني کړي. پرون رسنیو هغه تصویرونه خپاره کړل چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې چې له دې ډلې نیول شوي دي لیدل کېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونشن کې ډیموکراټانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند کاندید په توګه نومولې ده. کنوینشن کې چې د امریکا په فلاډلفیا کې پرون په ډېر شور او ګډوډۍ کې پیل شو، میرمن کلینټن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیدتوري لپاره د اړینو 2303 هیئتونو نه ډېر وګټل. په کنوینشن کې د ډیموکرات ګوند 4,900 استازي برخه اخلي. لږ شېبه وروسته هم د ډیموکرات ګوند نه د میرمن کلینټن مخالف برنی سینډرس له کنوینشن غوښتل چې میرمن کلینټن ته رایه ورکړي او کنوینشن ورسره ومنله. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د شام د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې امریکا او روسیې پرمختګ کړی دی. تیره ورځ په لاوس کې د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات هیله لري چې په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نورو سختدریځو ډلو پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پلان شویو پوځي همکاریو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفصیل به د اګست د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړي. ماسکو ویلي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې د هغه تفاهم لیک په لا ښه عملي کېدو غږېدلي چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د دوشنبې په ورځ ویلي وو واشنگټن هیله لرله چې ماسکو به په شام کې د سیاسي هواري او د واک انتقال ته لاره هواره کړي، خو د نوموړي په وینا روسیه د دې کار له ترسره کولو لا ډېره لرې ده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. په دې خبرونه کې دغه رپورټونه اوریدل شي. نن په ملاکن کې د کسټم اک خلاف کاربندې اعلان شوې. د شمالي وزیرستان کډوالو پیښور کې مظاهره کړې او مظاهره کوونکي داسې وایي
دا درې کښینا بنکړي دي په واځه پدا باندې کړي دي چې دی واپسې شوی دی. موږ یې جواب یې مې جواب چرته راغلی چې موږ یې واپسې نه درشي دي ته په هر پنځه کې پروچای.
په کراچۍ کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوی راپور پیلرو. د مومند خلکو د افغان کډوالو د مخخې لپاره یو غونډه جوړه کړې و. په دې اړه هم رپورټ لرو. و بورې چې په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې د کارکونکو ماشومانو باندې ستیري او د لپاره خیریه ادارې او حکومتي چارواکي څه کوي.
دوا دوستانه مراکز او ایجاد دیوار چل کاناډا په همکاري باندې په دغه دوستانه مراکز کې په دیت پالو خوونه روزنه تغذیه او غل لمړنی هیجان کیټونه هم دوی ته توزیع کیږي.
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو او سو سندره هم د خبرونه برخه دی را سره اوسه. لکه څنګه چې خبرنو کې تاسو اوریدل، د ملکن خلکو د کسټم اکټ د عملي کېدو خلاف نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د سیمې خلک وایي د دوی په علاقه کې د غربت او پسماندګۍ له وجې خلک د دې جوګه نه دي چې د پاکستان د نورو ښاري سیمو په څیر د ټکسونه ورکړي، نو ځکه دی د پاکستان مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن کې کسټم اکټ قانون نه نافذوي. نور حال اخلو د غلام غوث نه چې همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. غلام غوث، سهار په خیر. مننه. کور ودان دره ته وایي چې د کاربندیز څه حال دی؟ تاسو په سیمه کې د خلکو سره خبرې شوي که وروستی حال د اوریدونکو سره شریک کړئ؟
جی بالکل، دغه چې کوم کاربندیز اعلان شوی او ټولو سیاسي ګوندونو ورسره د تاجرانو چې کومې هغه تنظیمونه دي، نو هغه د هغې تر مخه چې کوم دی نن په ملکن ډیویژن کې ټول واړه او ځینې بازارونه چې کوم دي بند دي. پرون مازدیګر او داسې د ماسپښین نه پس بازارونو کې ګاډي ګرځېدل. د ملکن ډیویژن چې کوم دغري وه لیر بل ډېر کوز ډېر سرات بنیر شانګلا او چترال، او هغې کې دغه اعلانونه کېدله چې د کسټم اکټ په ضد د احتجاجونو په ترڅ کې به ټول والا اولی بازار بند وی پر دې کې چې چاته یو ورته نه غوړي بازار دې او دا هند کمیټې چې کوم مشر دی خست احمد لږه شی په وړاندې هغه سره ما خبرې وکړې اکثر په احتجاجونو کې دا چې واړه بازارونه شي کم نه باندې کې خو هغه مشر ریډیو ته دا ویل چې د کسٹم ایکټ په ضد باندې چې کم نه نو ټول تاجران او چې کوم د غیري سوداګر دي او کوم سیاسي وندونه دي هغه ټول یو دي او هغه واړه بازارونه چې کوم دي په ملتن ډیویژن کې هغه هم بند دي. دې ډول کې چې کوم د خزانې صوبایي محکمه ده د هغې نه چې کوم خپور شوی بیان دی هم د دې کاربندیز په لټ کې د هغې تر مخه په هغه بیان کې راغلی دي چې ملتن ډیویژن په باره کې نړیوال بینک دا غیر پسمندګۍ په باره کې یو راپور دغه کړی خپور کړی دی. وازه نړیوال بینک دا وایي چې په هغه ځای کې د سړکونو پلونو نو انفراسټرکچر یا د سکولونو هسپتالونو د بیا ودانۍ دپاره اویا ارب روپۍ په کار دي. د خزانې د صوبایي خزانې چې کوم هغه د محکمه ده هغه دا وایي چې په مشکله په بجټ کې هغې ته مونږ دوه ارب روپۍ ورکولي. سو نو زه د دغې پسماندګۍ په تناظر کې چې کوم دی نو په ملکن ډیویژن کې دغه ټیکسونه اخیستول او کسټمر لول یا نور ټیکسونه چې کوم دي نو دا د وفاقي حکومت لخوا دغه دی زیاتېږي. د ملکن چې کوم عوام دي او کوم سیاسي ګوندونه دي کوم تاجران دي هغه به د دې ملایمت کوي په هېڅ شرط بېنه مني او نن په دوکانونه باندې او په پنځم تاریخ باندې چې کوم دی نو فیصله شوې ده چې بیا به ګاري چې کوم دی نو دغه کوي د پایجام
مرکز د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې تاسو ته معلومات درکول چې په ملکن ډیویژن کې نن خلکو کار باندې اعلان کړی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ملکن ډیویژن کې د نننی کار باندې فیصله ټولو سیاسي ګوندونو او د تاجرانو تنظیمونو سره وړاندې په شریکه کړې وه. د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید چې د کوز دیر سره په خپل تعلق لري له مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره په دې موضوع په مرکه کې ویلي دي چې د ملکن ډیویژن یو وروسته پاتې سیمه ده او لسی ټیکسونه نشي ورکولی نو وفاقي حکومت دا فیصله واپس واخلي. مظفر سید وایي په ملکن ډیویژن کې واکمن او مخالف ټول سیاسي ګوندونه د کسټم اکټ د عملي کولو خلاف دي. د مرکه به وورو.
ملکن ډیویژن د صوبه خیبر پښتونخوا یو غریب ترین علاقه ده، پسمانده علاقه ده، سیلابونو وهلی علاقه ده، ملیټنسی متاثره کړی حلقه ده، او د پخوانه نه چې پاکستان کله آزاد شوی دی نو دغلته ریاستی غونتی حکومتونه کاغه متر چترال خپل حکومت او د نواب دیر خپل حکومت او د سواد د والیانو خپل حکومت او نو اغي د عوامو اغه شانته د ایجوکیشن سیوا د سواد نه اغي خیال نه دی ساتلې. د 70-71 نه پس بیا او ټک اویرنس شراغله دی او پولیټیکل سیستم الته شوی دی نو الته کار شروع دی. خو اوس الته د ماشومان سکولونه نشته، د بچیانو سکولونه نشته، الته روډونه خراب الته. لہذا په دې سټیج باندې د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت هم دا فل فلج فیصله ده چې الته کسٹم ایکټ ایکسټند نشي.
ملکن ډیویژن ته د کسٹم ایکټ د غزولو چې کومه سپارښتنه و دا چې ویل کیږي چې په هغه کې د خیبر پختونخوا د حکومت رضا هم شامله و نو دې لر کې تاسو سوای
نو که تاسو د زمونږ د اسلامي د عقایدو مطابق او د روایتو مطابق او سړی په منځ کې خطا یوشي نو هم سجده صحو اوږي نو که زما د حکومت نه سمري په یو ورسایټ شو یا یو کمی شو هغه لاړه نو چې کله پته ولګي د جبای دغه کنسیکوئنسز دادی دغه ریپرکشن دادی او دغه به د مشکلاتي لهدا ګورمنټ خپل د سمري د واپس اخیستو لپاره مونږ توقع لرو چې صدر پاکستان او د دې ګورنر او پرائم منسٹر او دا هغه ځای نه چې دغه به واپس ان شاء الله د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت د ریکمنډیشن مطابق به هغه سمري واپس کړي.
نن په ملکن ډیویژن کې ټول بازارونه او دوکانونه چې کم دي نو دغه د بندولو اعلان شوی دی. د سیاسي ګوندونو سره دریز دی آیا ټول سیاسي ګوندونه چې کم په ملکن ډیویژن کې فعال دي هغه دغلته کې د کسٹم ایکټ خلاف دي کسنګه؟
اصل خو پولیټیکل سکورینګ پوینټس جدا خبرې دي. خو اپوزیشن حکومت ټول خلک په یو پیج باندې ریجی کسٹم ایکٹ ایکسٹینڈ مشیدی
او مظفر سید صاحب د ملکن ڈویژن چکم بیلابل ریاستونو او هغه شکل په پاکستان کې شامل دل نو د هغه ریاستونو سره هم داسې یو معاهده وشوي و چې تر یو کم سل یا سلو کالو پورې به په دغه علاقو کې ډکسونه نه ناپیس کیږي نو د غیر باندې تاسې سوای
او دغه خبره هم دا چې ریاست چکل په هغه کې گورنمنٹ آف پاکستان کې ایگزمپٹ کېدو نو په هغه وخت کې هم په مرچ کېدو په دوران کې غیدا فیصله کړی دا چې آئی تھنک 99 years یا 100 years غیدا سره یو خبره هم لیکلې دا مین دا چې هغه هم دا ریلایز کوله حکومت پاکستان دغه وخت دا ریلایز کوله چې دغه په عوامو باندې ټیکس لګول په کار نه دي
د خیبر پختونخوا د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید خبرې مو اوریدې چې ویلې د مرکزی حکومت په ملکن ډویژن کې کسٹم ایکټ نامه لیکوي د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په فوباندې 2 بجو
د کرخی پغاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مو بجو
پرګنې
په فوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو د شمالي وزیرستان لزګونو به کورکل شو کډوالو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه د خلکو ویل تر اوسه د بیت سنونې لپاره اقدامات نه دي شوي ولا هم کډوال دي خو چارواکو د دوی د مرستې کارتونه بلاک کړي او مرستې پې بندې کړي دي دوی وایي حکومت دې ورسره د ظلم نه کوي او مرستې تراغي ورسره جاري وساتل شي چې دوی خپل سیمو ته ستنه شوي نه وي نور حال د غلام غوث په رپورت کې چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي
د شمالي وزیرستان ګنشمیر بې کور شوی د خلک د بنو د کډوالو کیمپ نه پیښور ته راغلل او د غرمې وروسته د اپتونو د تنظیم د قبایلی ادارې اف ډی ایم ای د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د هیسوړی تپی او امزونی قانونو نږدې 2500 بې ځای شوی کورنۍ حکومت په هغه کسانو کې شمار کړي دي کوم چې خپل کلو ته واپس شوی دي او د تیرو دریو میاشتو راهسی هغوی ته میاشتنی مالی مرستې نه دي ورکړې شوې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د اتحادیې یو غړی کوثر داور دې دل کې وایي
د میر د 2500 خاندان چې کیم دی اغا شي سیړی دی تپی دی امزونی دی دغه پیسې چې کیم دی دا حکومت بند کړی دی دا ټوټل 2500 خاندان پته کړی اف ډی ایم میستا کلاوی ای چې په یو هفته شو کلاو شي کلاوی چې په دوه هفته شو کلاو شي او میر دا وی ای چې ډی جی صاحب نن میش پر امنی کچره دغه مراحت تو خلاص نکړل به امیر ان شاء الله دې توګه راو کی
او د تپیقام یو سپینګری مشر ملک نیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د احتجاجي ناستې نوړاندې دوی چارواکو ته دا خبره ثابته کړې و چې هغه خپل کلو ته نه دی واپس شوی
دا درې کښینا بنکړي دي په واجا پدا بنکړي دي چې دی واپس شوی مونږ دې په دې مته چرته راغلی چې مونږ واپس نه درشي ته په هره پیمې کې پروچای دو وچ تاسو دې پی نه ویریفیکیشن راوځه مونږ لړلی e piena me ver piche chama tara ora la fa be che pia de no mano dove pia de armi tra ha baraka armi vola ve che da kar mon na kara pia ve che da kar mon na kara do da khoya ke ne kara da 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 pra kara da che da 10 kilo ri pe da sara bakaya poche di pa da ban jai interest ho khali sara sara jo chai ko
زملک نور خان وزیر د نارت وزیرستان سره زما تعلق ته تقریبا 2500 داسې سیمونه دي چې هغه د بند کړی دی اف ډی ایم والا خو هغه خلک لاړ نه دی اوسه پورې او دوی وی چې نه دا لاړ دی نو کله دی په پولیټیکل باندې الزام لګی کله په یو باندې الزام لګی کله په اخر مونږ راغلو د صفای بنن مونږ کوو
د شمالي وزیرستان د بیکور شوی خلکو د احتجاجي مظاهره تیر ماخام د اف ډی ایم ای د چارواکو سره د مذاکرات وروسته پای ته ورسېد او دوی د چارواکو باور ورکړو چې په درې ورځو کې به د هغوی د ستونزو حل شي او د کورنۍ په سر هر میاشت 2000 روپۍ ورکول به ورته واپس پیل شي او د درې میاشتو بقایاجات به ورته هم ورکړي شي ولامغوس مشال ریډیو پیښور
پرون مازیګر د کراچۍ د صدر سیمې په پارکینګ پلازا ودانۍ سره نږدې د پوس په ګاډي موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې چې پکې دوه اسکر وژل شول. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم په امنیتي سرتیرو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې تازه پیښې ذمواري قبوله کړې ده. له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال محمد عمران او په دې اړه تفصیل.
د ښار د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمی جمالی د نهې په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې دا پیښه مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مخې ته راغله چې پکې یو اسکر په مړ حالت او بل په مرګونی حالت کې روغتون ته راوړل شوی وو. دوای دغه دواړو کې یو کس مړ راوړل شوی وو، بل په سخت ژوبل حالت کې روغتون ته راوړل شو. د ژوبل اسکر په سر او سینه ګولې لګېدلې وې او په روغتون کې سا ورکړه. داسې ښکاري چې په سر د ګولې لګېدو له کبله هغه سخت ژوبل شوی وو او هم دغه د مرګ سبب وګرځېدو. د دې پیښې په اړه پولیس وایي چې د پلټنو لپاره د ډی آی جی په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده. ولې د پیښې د ځای نه ورته کوم ثبوت لاسته نه دی ورغلی. د پیښې پر ځای د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر وویل چې د دې وړاندې کومه دړکه نه وه، ولې په ښار کې دا رنګ پیښې اکثر مخې ته راځي. خود بھی بد پٹو کیمرو دلارے پلٹنی پیل کئی
وہ زیر تفتیش ابھی اور ابھی ہم اس کا
دیوا منگا پلٹنی پیل کڑی اور گور بچی دوڑان دینا پخار کی دشو پی خسرا دے پی کم تعلق یا نہ ولی منگ تڑان دے داس کم دڑا کا نوا
ایسا اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا.
د پولیسو ترهګرۍ ضد ادارې سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب په وینا چې په عسکرو د کیڼ اړخ نه ډزې شوې وې او داسې ښکاري چې ډزې په 9mm تمانچه شوې دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې حوالدار عبدالرزاق او سپاهي خادم حسین په ښار کې مامور وو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نومي ډلې د دغه برید ذمواري قبوله کړې ده. بل اړخ ته وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې داسې پیښې به په کراچۍ کې روان عملیات کله هم اغېزمن نه کړي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیښې غندنه کړې او د چارواکو نه رپورټ غوښتې ده. د ذکر ده چې اته میاشتې وړاندې هم د فوج په یو ګاډي د ښار ایم ای جنا روډ تبت سنټر سره نږدې ډزې شوې وې چې پکې د عسکري پولیسو دوه تنه وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره قائمه کمیټه سایبر کرائم بل 2015 په متفقه توګه منظور کړی. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رفعت انجم سره خبرې کوو. رفعت، سهار په خیر، ستړی مش. رفعت، سایبر کرائم بل څه شی دی او د دې منظورۍ نه پس هغه خلک چې انټرنیټ استعمالوي یا آنلاین ورزی دا غوی سزا مواری جوړی گی، سوک چې د دې خلاف ورزی او کی دا غی به کوم سزاګانو سره مخ کیده شو. دغه سنټ خود دې منځوري ورکړه، دا به قانون کله جوړی؟
جی نظیر صاحب، دا د سایبر کرائم بل چې کوم دی، دا د کمپیوټر یا د انټرنیټ د لارې چې کوم د چانه د بدل لپاره یا د چا ډیټا چې دا په غلط توګه باندې استعمالول لپاره کوم جرم کېږي هغه سایبر کرائم وایي. او دا چې د پاکستان د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي کرائم کمیټې پرون بل منظور کړی په متفقه توګه، خو دې نه پس چې دا به سینټ ته وړاندې کېږي او د سینټ د منظورې دونه پس چې دا به په باقاعده توګه باندې چې د قانون شکل دې ته ورکړی کېږي. په دې کې ډېرې سختې سزاګانې هم چې دي ټاکلې شوې دي. په هغه کې دا دي چې د سایبر کرائم کم تحقیقات ته هغه لپاره امید دی چې د های کورټ په مشورې سره به یو عدالت جوړیږي چې عدالت د اجازه نه بغیر دغه سزاګانې نشي ورکړي. نو اول خو عدالت ضروري دی، نه پس چې د سایبر چې کوم د انټرنیټ د لارې کوم دهشتګردي کېږي یا کوم دهګري کېږي، دا لپاره د 1600 کالو قید او د 5 کروڑ روپو جرمانه چې دا ټاکل شوی ده. دین علاوه د کم نفرت یا د جنگ جګړې لپاره کم تقریرونه کېږي یا داسې بیانونه په انټرنیټ د لارې خورېږي، نو هغې دپاره چې دی نو تقریبا د 2 کالو سزا ده. او دین علاوه چې کم غټه مسله نن سبا په پاکستان کې را روانه ده، هغه د غیر اخلاقي کم تصویرونه دي، کم عکسونه دي، هغه خلک اپلوډ کوي د انټرنیټ د لارې، نو د هغې لپاره هم چې دی نو د 2 کالو قید او د 5 لاکھ روپو جرمانه چې ټاکل شوی ده.
عرفت ځنی کسان آیا دغه قانون هغه پاکستانیانو باندې نافذ کیږي چې کوم په پاکستان کې اوسېږي کنه هغه پاکستانیان چې په نورو ملکونو کې اوسېږي؟ ځکه دا خو آنلاین نړۍ ده، سړی هر ځای نه د تصویرونه اپلوډ کولی شي یا یو داسې کار کولی شي چې هغه د بل ته تاوان رسولی شي. نو په دې کې څه داسې خبره شته چې هغه کسان چې ملک نه بهر وي هغه دم کنټرول کړی شي؟
بالکل، دیپ سنگھ چې نور ملکونو کې اوسېږي کوم کسان نو باندې خدا ملک قانون خو به وی لاگو کیږي به په خدا قانون چې دی په هغه پاکستانیانو کوم چې د ملک نه بهر دی خو په سابق کرائم کې ککړ وي نو هغه باندې هم دا قانون چې دی لاگو کیږي، وایي د به هم د دې قانون مطابق چې دی هم دا غرنګ سزاګانې ورکړ کې دي.
ډیره زیاته مننه د مشال خبریاله رفعت انجم په اسلام آباد کې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوس ورزو کوټه ته. بلوچستان سملای تیر ورځ د خپلې غونډې پر مهال د مولانا احتشام الحق او دغه د زوی د وژنې غندنه وکړه. په سملای کې د جمعیت علما اسلام ګوند له لوري غوښتنه وشوه چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې سمدلاسه ونیول شي. د سملای سپیکر په دې موضوع د بحث منظوري ورکړې ده. نور حال د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په غونډه کې د مسخل ولسوالۍ سره اړه لرونکي د جمعیت الاسلام غړي مولانا مازولا مسخل تحریک التوا وړاندې کړی. په تحریک التوا کې وویل سو چې مفتي احتشام الحق او د غزوی مولانا شبیر احمد په تربت کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د پیش له وجې د صوبې په سیاسي او مذهبي ګوندونو کې سخته خوشنۍ رامنځته شوې ده، ځکه چې د دې پیش له امله د عادي وګړو ژوند هم د خطر سره مخامخ شوی دی. د تحریک التوا په اړه د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مولوی مازولله و مشال ریډیو ته وویل
په قرارداد کې موږ دا غوښتنه کړې وه چې دغه امن امان د بحال شي او دا واقعیت چې کېږي دا د بدامنۍ په وجه باندې او په دا کې ډېر قدرمن ځانونه ضایع کېږي او چې دا سلسله روان وي مزید د ډېرو دو خطر ده. بلوچستان کې چې هره پیښه کېږي لار چا سره چې کېږي یقینا دغه ګډ مسلمان دي او د دې صوبې اهمه سرمایه ده. موږ د لار چا سره معامله کېږي لیکن موږ غواړو چې الله د ویکي او د موجوده حکومت په مهنت باندې چې ستوري د امن لپاره کوشش کېدلای شي چې په هغه باندې عمل وشي.
وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرمن رایلو دورانی دغه تحریک التوا د جولای په 28مه نیټه د دوو ساعتو د باس لپاره منظور کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د سندره خبرو د نغمه په واسه کې
لگ میں نظر
یو ځای شول پښتانه پښتانه راچلی ندی میلمانه پښتانه څنګه یو ځای شول پښتانه 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 پښتانه
د نغمې نمود هم سبا با کلام اورید اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان په نه نه مبچو ولاړه ده شاهین بونیر درته خبرنو لنډیز باندې کوي
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه نن په ملکنډ ویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسٹمز ایکټ عملی کولو پر ضد د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي له شمالي وزیرستانه بې کړل شو خلکو تیر ورځ په پېښور کې د خپل غوښتنو په حق کې د قبایلي سیمو دپاره د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده د پاکستان په لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي افغانستان او روسیا خپلو کې امنیتي همکاري زیاتی په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولای پاتروشیف په ماسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونه کړې دي په امریکا کې د ډیموکرات ګوند پر روان کنوینشن کې ډیموکراتانو هیلری کلینټن پر رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه نومولې ده او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د شام د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې امریکا او روسیې پرمختګ کړی دی
شاهین بنیرې او چې تاسو ته د دې محل د خبرنو لنډیز وړاندې کول او دونکو په دینی مای کې هم ریپورتونه را سره دي سندره هم را سره شته مطبوعاتو ته کتنه کول هغه وروسته به امریکا ته ورسو او د ډیوا رادیو د خبریال سره د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید هیلری کلینټن د ټاکل کېدو په اړه دا غوی سره به خبرې کوو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو رابی اکرم خان درته وایي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان په صوبه کې ښه حکمرانۍ لپاره د کومو 14 نکاتو اعلان کړی دی نو کواکۍ په هغې عمل درآمد وکړی شي نو مثبتې نتیجې راوتی شي ادارې وایي د دې پروګرام تر لاندې به ټول فنډونه مقامي ادارو ته منتقل شي او دا شان اوس به صوبه کې څوک هم ځانګړي فنډونه نشي استعمالولی ادارې زیاتوي عمران خان دا دعوه هم کړی چې پرویز خټک ادارې مضبوطی کړي او د ښه کارکردګۍ ثبوت یې ورکړي خو زموږ په نظر کېدای شي چې د عمران خان دا دعوه د خپل ګوند ځینې غړي هم ونه مني کم چې وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او تورونه لګوي ادارې په وینا ماضي کې هم ډیر اعلانونه شوي دي باید چې دا نوکات یوازې اعلان پورې محدود نه شي بلکې په دې په عملي توګه عمل درآمد شي ادارې اخر کې لیکي مقامي نمائندو ته اختیارات ورکول سره سره په کار د فنډونو په صحیح ځای استعمال شي په خیبر پښتونخوا کې د اختیاراتو په لاندې سطح منتقل کېدو کې د خیبر پښتونخوا کارکردګي د پنجاب او سند صوبې نه ښه ده باید چې دا دواړه صوبې هم د لړ کې په خپلو رویو بې له سنډه نظرثاني وکړي هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومتي اقدامات او اصلاحاتي ایجنډا راتلونه په زموږ په ادارو هم لازمه ده چې د خدماتو د ورکولو معیار د ښه جوړ کړی شي چې خلکو ته بدلون محسوس شي ادارې په وینا ذمېوارانو له دا تسلیمول هم پکار دي چې تر اوسه پورې شوي اقداماتو په نتیجه کې ولس د اسانتیاوو د نه ترلاسه کېدو ګیله کوي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سیلا غسر انتظامی لړخه د شندور پولو ټورنمنټ په موقع یو وار بیا د حد بندۍ شخړه روچته شوې ده ادارې وایي د تیرو څو کالونو هم په دې موقع دا مسله روچته کړې شي او بیا ټول کال انتظامی خاموشي خپل کړي ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له د ګلګت بلتستان حکومت ته یو احتجاجي مراسله د لیږلو ضرورت دی چې روان کړونو کې د داسې صورت حال مخنیوي وشي ادارې په وینا د ګلګت بلتستان او د چترال د اولس سرمنځ د کلونو راسخه تعلقات دي په دې پورمنه علاقه کې د یو فریق اړه خپه بل فریق دعوه کول د اندېښنې وړ ده. په علاقه کې تاوتریخوالی د چا په مفاد کې هم نه دی. اداري اخیری کلی کې خبر دا وي چې دا مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي چې شندور پولو ټورنمنټ په ښه او خوشګواره ماحول کې ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي برطانوي پولیس د هغې میرمنې د وژنې تحقیقات کوي چې د برېټانیا شهریت درلود او خاوند یې ویلي چې په پاکستان کې د ناموس په نامه ووژل شوه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ځانمرګي برید په نړۍ کې ډېر غم او غصه راپارولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین خپل یو لیکنه کې وایي د دغه هیواد پولیس په پاکستان کې د هغه ښځې د وژنې تحقیقات کوي چې خاوند یې ادعا کوي د عزت په نوم وژل شوې ده. دا ښځه سایمه شاهد نومیږي او د تیرې چهارشنبه په ورځ منګله ډیم سره نږدې د پنجاب په یو کلی کې هغه وخت ووژل شوه چې د خپلوانو سره ملاوېدلو لپاره د برطانیا نه ورغلې وه. ورځپاڼه د جیلم ضلع د یو پولیس چارواکي محمد عقیل د خلیلی کې دوی د دې پیښې تحقیقات کوي خو د ښخولو نه وړاندې د مړې شوې ښځې پوست ماټم شوی وو او پکې د تشدد سنخې نه دي ښکاره شوی. هلته د دې ښځې خاوند سید مختار وای د ده شک دی چې سایما د ناموس په نامه وجل شوی ځکه چې د سره یې د کورنۍ د سلانه بغیر واده کړی وو. د مختار سره د واده نه وړاندې د سایمې واده د خپل تر د زوی سره شوی وو چې هم د دغه کلی سره تعلق لري خو بیا یې د هغه سره رشته ختمه شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید دومره ګڼ شمېر خلک ووژل چې خلک یې په جنازو او ښخولو ستړي شو. په دغه برید کې څه باندې اتیا کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په بیګونا هزاره مظاهرینو برید په نړیواله کچه غم او غوسه راپارولې ده. دا په افغانستان کې اولنې دومره لوی برید دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمواري ومنله. ځینې خلک بیا وایي چې یاد ډله په کابل کې دومره لوی برید ترسره کولو توان نه لري خو نور بیا وایي چې په دې بدامنۍ کې هر څه ممکن دي. هلته د وجل شو خلکو کورنۍ د افغان حکومت خلاف احتجاج کوي او وایي چې حکومت عام خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په امریکا کې دیموکراتانو د روان کنونشن په دوران کې هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند کاندید په توګه پیژندل ده. میرمن کلینټن د پخواني امریکایي ولسمشر بل کلینټن میرمن او د امریکې پخواني خارجه وزیر ده. هغه به اوس په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د ریپبلیکنز د کاندید ډونالد ټرمپ سره مقابله کوي. په دې اړه خبرې کوو په فلاډلفیا کې د ډیوا رادیو د همکار ارباب محمود علي سره. ارباب صاحب ولته خو بشپای نو ساسو شپه په خیر او بیا که په فلاډلفیا کې د شوی کنونشن د پریکړو په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. هیلری کلینټن باندې دیموکراتانو باور کو چې هغه به د دوی کاندید وي د نومبر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره.
ډیر مننه ستاسو چې ټلیفون مو کوي او دلته کې تقریبا 30 منټه کم یو بچه ده فلاډلفیا کې. بالکل هم تاسو چې څنګه خبرو کړل د ډیموکرات سیاسي ګوند چې کوم په امریکا کې د ګوند یو ریپبلیکنز دی یو ډیموکرټس نو هغه په لومبه تاریخي فیصله چې کوم هیلری کلینټن چې کله هغه ته ډیلیګیټس یا استازو د مختلفو ریاستونو نه راغلی بو هغه ورته خپل باوري داوی په حق کې ورکړه. هغه په دې اعتماد وکړه د هغه ځات راي افستې خود دې ته پس چې په د انتخاباتو د ستراتیژي خل لپاره د خپل سیاسي ګوند نمائندګي ترلاسه کول لپاره لومړی پړاو انتخابات چې کوم ته پرایمري ست ویل کیږي هغه کې دویم نمبر باندې د سېنېټر برني سانډرز وو. هغه هم په لومړي ځل باندې داسې وشو چې هغه په دغه ډیلیګیټس ته یا استازي چې کوم د مختلف ریاستونو نه راغلي وو هغه ته اتلس څو نه چات تای دغه په حق کې هم راته او په اخر کې هغه وویل دلته یو روایت تاسو چې لومبه کې شروع کې بلکې نیمه پولیټیکل لار شي یا د شروع کې په لومبه تقریر کې هغه اعلان وکړي چې مونږ د لومبه کس چې کومه تنه ده یا کس ته دا وی په حق کې مونږ رسو کیږو او هغه کاندید ده خو دوی رول کال وکړ او باقاعده خدای نه رسو بیا اعلان وکړ چې د هیلری کلینټن پس ولاړیم او هیلری کلینټن به زمونږ د سلطنتي امیدوار دي هغه دغه په دې وخت باندې د دې ملګرو ناری هم واخلې ځنی احتجاجن افغانستان کې بهر مو وتل، خو بیا هم په رسمي توګه دلته کې امریکا په نظام کې یا کم خلک دي په دې نظام باندې خبر دي. د هغوی سره مونږ خبرې اجلیګې سره خبرې شوې وي، هغه وویل چې زمونږ کم کاز د پر راوتو کم آرام د پر مقصد د پر راوتي وو هغه به جاري وي، د دې سره نه ختمېږي. کومې غوښتنې چې د دوی وي هغه وایي چې تر اوسه پورې هغه پر ځای کړي شوي دي. کم وینا کوونکو تقریرونه کړي دي، نو هغوی د اصلاحاتو خبره کوله، هغوی خلک چاته د نوکری ورکولو، هر چا صحت مسله وه، د تعلیم د مسله دلته کې وه، هغوی ته پام ورکولو. دویمه خبره مهم چې د هیلری کلنټن دغه هرکلی وشو، نو هیلری کلنټن په یو لنډ شان ټویټ کې یو خپل ټویټ کړی وو ټویټر باندې، هغوی ویلي چې هیسټري یعنی د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سیاسي ګوند لخوا باندې د صدارتي ځخل لپاره د صدارت لپاره د پاټۍ لخوا یو خزینه کاندید مخې ته راغلی. دا دغه بیا د میرمن کلنټن میړه یا خاوند بل کلنټن چې د امریکې پخوانی صدر هم دی، هغه د هغې په حق کې خبره وکړه او وایي چې ریپبلیکنز د دې یو په حق له کومې یو ځان خبرې جوړې کړې دي او د دې یو تصویر وړاندې کوي. زه به تاسو ته رښتیا خبره وکړم، هغه وایي چې میرمن کلنټن همیش لپاره کلار نه را پاتې شوې، مخکې او بدلون خواهش کوي، هر چا ته فائده رسولو کوشش کوي، ټول عمر یې د مهاجرینو لپاره خدمت کړی دی، د ماشومانو لپاره خدمت کړی دی، د معذوره یا ډیسبل خلکو لپاره خدمت کړی، ټول عمر یې په دې کې تیر کړو او دا د امریکا صحیح امیدوار کېدلی شي. دغه خبرې پکې وي.
ډیر زیات مننه ارباب محمود علي صاحب، تاسو فلاډلفیا نه موږ سره د ټلیفون په کرخه او اوریدونکو زموږ همکار د ډیو ریډیو ارباب محمود علي چې تاسو ته د معلومات درکول چې دیموکراتانو په هیلری کلنټن باندې باور وکړ، هغه به اوس په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکنز د نوماند ډونالد ټرمپ سره مقابله کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د رواني میاشتې په 15مه په ترکی کې یو شمیر پوځي افسرانو د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا یو ناکامه هڅه وکړه. په دغه موقع د ترکی ولس لارو کوڅو ته راووت، د ټینکونو لارې ونیول او هڅه وکړه چې دغه کوشش ناکامه کړي. دا چې په ترکی کې کوم ډول سیاسي نظام دی، د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان څوک دی او په دغه هیواد کې جمهوري حکومت څنګه په دغو حالاتو کې بچ پاتې شو، په دې موضوع زموږ همکاري ملیحه میرزاده د ترکی د چارو لپو او سیډونکو عباس جوادی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راوبلم.
رجب طیب اردوغان څوک دی؟
رجب طیب اردوغان د پخوانی اتاتورک او پوځي کودتا د دورې نه پس جوړ شوی د ترکی اسلامي ګوند له دوت سره تعلق ساتي چې مخکې ریفان امیدو. په 1903 کال کې د پوځي کودتا پس هغه زیات شهرت حاصلول شروع کړل. هغه بیا د خپل روایتي یا دودیز اسلامي ګوند نه جدا شو، خپل سیاسي پارټي جوړ کړه.
conventional Islamic party and built his own political party.
په ترکی کې د حکومت پاړه کراته وایي.
Main leadership of the government is by the prime minister.
په ترکی کې په بنیادی توګه واک له وزیر اعظم سره وي. اردوغان په ترکی کې په آئین کې بدلون راوستو کې تر اوسه کامیاب شوی نه دی. آئین هم هغه شان دی، خو په اصل کې بیا په دغه هیواد کې یو اجرایی صدارتي نظام دی چې واک په خپل د اردوغان په لاس کې دی.
په ترکی کې د وزیر اعظم بیا څه کردار دی؟
دا رسمي حیثیت لري. څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت په آئینی بدلونونو راوستو کې کامیابی حاصله نه کړه، نو باید چې دوی په رسمي ډول د وزیر اعظم څوکۍ ولري.
په ترکی کې څومره سیاسي ګوندونه دي؟
یو درجن. خو د ترکی په پارلمان کې دا وخت څلور ګوندونه دي.
په ترکی کې د پوز څه کردار دی؟
The Turkish army from the beginning, I mean since Atatürk
د 1923 راځي، بلکې د اتاتورک د دور او لاغې نه هم مخکې یو ډیره مقبوله اداره ده، او دا څنګه ده چې خلک ترې نفرت کوي. او ځکه مقبول دی چې اتاتورک د مشرتابه لاندې د ازادۍ یو لوی انقلاب کې کامیابی حاصله کړې وه.
Revolution of independence under Atatürk's leadership.
چې پوز دومره خنوم لري، نو ولې بیا خلکو د پوز د ټینکونو لارونی ولا؟
د دې تعلق د اردوغان او د هغه د ګوند د اوسني مقبولیت نه مخکینی وخت سره دی. د جمعې او خالی په ورځ یعنی د جولای د 15 او 16 ترمنځ اردوغان په ولس غږ وکړ چې لارو کوڅو ته راوځي او حکومت ته بچ کړي، او هغه هم داسې هم وکړل.
نو موږ ویلی شو چې اردوغان د ترکیې د پوځ زیات ښه نوم لري.
هو، دا وخت داسې ویلی شو چې تر کودتا مخکې هغه اوس زیات طاقتور دی.
Much more stronger than before the coup.
Fatullah Gulen sukte.
Gulen was a preacher. He comes from the eastern.
Gulen be khpal firqa jura kra pa ara ma khpal ha plan amali kawl ghtal chi pa kulturi halu zalo aw zwan kahul khas kulun ta pa legal sara da khalko da se tarbiyat ukri chi da pa shan fikr ulari aw misali khalak da hewat wa sambal kri.
Train people in his mind, ideal people to lead the government.
Da Turki geografiyai ahmiyat sade.
Anybody thinks that his country or her country is a bridge between.
Har sok da khpal hewat pada fikr lari che da kulturuno tarmanas da pul kirdar da kawi. No da wele shu che waqi Turki ham da gshan hisiyat lari. Da nay wazi da Asia o Europe tarmanas da rabiti lara da, balki Arabi hewaduna Qafqaz, Rus, Lewi khwana Europe aw bal khwata Islam, ایران، منځنی ختیځ او افغانستان وغیرہ له بل سره خلوي. ترکی یو ډیر دلچسپ او رنگین هیواد دی.
ترکی از ا ویری انټرېستینګ کلر فور کانټری.
د عباس جوادی چې د ترکی د چارو کارپو د ازادي اروپا د ازادي رادیو د یوې څنګه مشر دی، هغه سره زموږ د همکارې ملیحه میرزاده خبرې تاسو اوریدي. فرانس پریس خبری اژانس په یو ریپورت کې لیکلي چې هند د نړۍ هغه هیواد دی چیرې چې تر ټولو زیات ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي. اژانس دا لیکنه د هغه ریپورت پر اساس کړې چې د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې راغلي چې نایجیریا پر دویم او پاکستان پر دریم نمبر دی. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس د لیکنې په پایل کې کاږي چې پر دې سربیره چې هند په دې وروستیو کلونو کې په اقتصادي توګه ډېره وده کړې ده، خو د ماشومانو حالت پکې ښه نه دی. اژانس د دې رپورټ له حوالې لیکي چې تر نایجیریا، پاکستان، چاینا او کانګو په هند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی. اژانس لیکي چې په هند کې د دې ماشومانو شمیر 8.5 میلیونه دی، کوم چې د نړۍ 80% جوړوي. د واټر ایډ په نامه ادارې په دې رپورت کې لیکلي چې دا خوارځواکي ماشومان که ژوندي پاتې سي او لوی سي هم، نو د قد او ذهن له پلوه تر ښه خوړونکو ماشومانو کمزوري وي. د رپورت په لیکنه په هند کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ تر ټولو لوی سبب هلته د تشنابونو او پاکو اوبو کمی دی. واټر ایډ لیکي په هند کې هر کال له ورته ستونزو 4000 ماشومان مري، 6.5 میلیونه ماشومان صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او 4.5 میلیونه ماشومان له صفایي بې برخه دي. د واټر ایډ یو څېړونکي میګن ویلسن جونز وایي د نړۍ تر ټولو زیات خلک په هند کې سرخلاصي تشنابونه کاروي، کوم چې د ده په وینا د بې شمېره وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. د میګن ویلسن جونز په وینا له دې کبله دوی ته دا حیرانوونکې نه ده چې ولې په دومره لوی شمېر ماشومان هلته د خوارځواکۍ ښکار دي. اژانس لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودی په 2014 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته د صفایي کمپاین پیل کړی او پر هر کور یې غږ کړی و چې د ځان لپاره د تشناب مسله هواره کړي. له هند وروسته نایجیریا ده چیرې چې 10.3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ ښکار دي او په دې لړ کې پاکستان پر دریم نمبر دی. فرانس پریس خبری اژانس د واټر ایډ د رپورټ له حوالې لیکي چې په پاکستان کې دا وخت 9.9 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. د اژانس په لیکنه بنگلاديش تر خپلو دوو لویو ګاونډیانو لکه هند او پاکستان ښه دی او هلته د خوارځواکو ماشومانو شمیر 15.5 میلیونه دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د احمد زهیر په آواز دغه سندره اوري.
Store ma tarala taza taza
احمد ظاهر فواز مو د ننګرهار سندر اوریده. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د هلو زلو په اړه په خپل دریا کې لیکل دي چې په کابل کې د روستیو بمی بریدونو نه سرګندېږي چې دغه وسلوالي ډلې زیات اندازه قوت ترلاسه کړی دی. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکی درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د جولای په 23 نیټه په کابل کې ځانمرګي برید اتیا کسان وژل او 213 نور ټپیان کړل. دا برید د هزاره قام په یو پرامنه لاریونو شو. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې ده چې هغه به د برید کوونکو نه بدل اخلي او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دا برید یو جنگي جرم وباله. دا وخت په هیواد کې د دې برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په غم کې ویر کیږي او د کورنیو چارو وزارت د روانو لسو ورځو لپاره په ټولو ولسی غونډو بندیز عملي کړی دی. دا ورځپاڼې په خبره د دې ټولو اوښکو ویر او غندنو باوجود په دې تیر یو کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې خپلې هلې ځلې غځولې دي او د دې وروستي برید په اړه ویل کیږي چې منصوبه بندي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوې وه. دا وړومبی ځل دی چې دې وسلواله ډلې کابل په نښه کړی دی. طالبانو ویلي دي دا برید دوی نه دی کړی. اسلامي دولت وسلواله ډلې د برید ذمواري منلې ده او ادعا یې کړې ده چې دا د کورنۍ جګړې د رامنځته کولو یوه هڅه وه. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي چې د طالبانو په وخت کې هم د هزاره قام غړي د ستونزو سره مخ وو. دوی د افغانستان د آبادۍ 9% برخه ده چې وخت په وخت د بریدونو ښکار شوې ده. ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې هزارګان په اقلیت کې دي او همدغه وجه ده چې د وسلوالو ډلو لپاره یو آسان هدف دی.
د شاهین بنیری رپورټ موریده. د ننګرهار سرخرو دولسوالۍ کې په لسګونه کورنۍ له خپلو کمومره ماشومانو سره د خښتو په بټیو کې لګدو کلونو راهیسې په کار بوخت دي چې ماشومان یې له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې له دې وروسته به هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم وي په بټیو کې به ترې د کاریګر په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار سخرو دولسوالۍ اړوند د خښتو په بټیو کې په لسګونو کورنۍ ګرو یا ګاڼه دي چې د نارینه و تر څنګ پکې ښځې او ماشومان هم په درنو کارونو باندې بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د بټیو مالکانو دغو کورنیو ته په خپل ځمکه کورونه جوړ کړي چې د هرې کوټې په سر باید زر خښتې واچوي. د دغه ریاست مشر سید حکیم شیرزاد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
عمده مشکل چې در کړی و هغه دا و چې یو د بټۍ د مالکینو د خوانه په دوی باندې د یو اتاک په سر باندې باید د زر خښتې باید دو برابرې کړي. همدارنګه د پاملونو ځینې مجبوریتونه او د هغوی په وړاندې اتپالو په وړاندې یو څه بې تفاوته پاتې کېدل و. د تعلیمي خدماتو په ساحه کې کمواله او صحی خدمات ته هم لاسرسی دی دوی محدود.
خاغله شیرزاد وای چې دی وی کاناډایی موسسی په مرسته دوی دغه کاریګرو ماشومان ته خونځه کلینیک او خوراکي توکي برابروي.
دوا دوستانه مراکز او ایجاد دیوار چل کاناډا په همکاري باندې په دغه دوستانه مراکزو کې به د اطفالو ښوونه، روزنه، تغذیه او هغه لومړني هیجاني کیټونه هم دوی ته توضیح کیږي چې دا ساحې به د همدغه فامیلونو د کارګرانو اتحادیې او د بټۍ مالکینو لخوا ورته تثبیتیږي او مخې له بځي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید حکیم شیرزاد وایي چې د بټیو له مالکانو او د کارګرانو له اتحادیې سره یې یو قرارداد لاسلیک کړ. د هغې په اساس به له دې وروسته د بټیو مالکان دا حق ونه لري چې تر څوارلسو کلونو کم عمره ماشومانو باندې کار وکړي.
د کارګرو اتحادیې موږ ته تعهد وسپارلو. په تعهد کې دا و چې څوارلس کلونو کم عمر لرونکي ماشومانو باندې موږ قطعي کار نه کوو او دا به مکتب ته بیلیږو. څوارلسو نه پورته عمر لرونکو هلکانو
د زیاتوي چې دوی د ماشومانو د ساتنې په سخرود ولسوالۍ کې یوه شبکه فعاله کړي چې د دغه ولسوالۍ د امنیه قماندان، د امنیت مدیر، سارنوال، د پوهنې ریاست استازی او د روغتیا استازی غړي ټاکل شوي. دوی به له بټیو څخه څارنه کوي چې له ماشومانو څخه پکې کار وانخیستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چارسدې شوکدر په پیر کلا سیمه کې د دکاندارانو اتحادیې د هغو ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د غرمنۍ یا د غرمې د میلمستیا کړې وه چې تر کلونو هلته میشول. دغه سیمې ډیری افغان کډوالو د خپلو کورونو ډاڼې ښکته کړې دي، دروازې ایستلي او لرګي راغون کړي دي چې په کونړ کې بیا د کورونو په جوړولو کې وکاروي. په پیر کلا کې د افغان کډوالو لپاره د میلمستیا مهال کډوالو ځایي ولس له یو بل سره ژمنه وکړه چې هغوی به خپل ورورګلوي همداسې پالي او په غم ښادۍ کې به یو بل ته ورځي. زموږ همکار شانواز ترکزی نور حال کوي.
د پیر کلا شوقدر د دکاندارانو اتحادی هغه افغان کډوالو له چې په یاد سیمه کې له یوې مودې راهسې میش دي ورلې د مخخي یو غونډه کړې وه. افغان کډوالو وویل چې هغوی په یاد سیمه کې د ژوند د شلو نه تر د دیرشو کلونو پورې تیر کړي دي او د سیمې د ولس سره یې ډېره ښه رور ولی وه.
زما نوم وزیر دی. سن 80 کې 78 کې راغلی افغانستان کې د کونړ څوکۍ د کلی هر یو شی پر رور ولی ښه په طریقه تیر شوی. انشاءالله بیا به هم تیرو، بیا به هم تیرو. دا زمونږ رونه دي، مونږ یو پښتانه ښه په خوشحالۍ تیروانېږو. انشاءالله نور مونږ په خپله تبه باندې خپل ملک ته واپس کېږو.
نعیم خان یو ځوان دی او په سوبانخوړ سرکاري های سکول کې زده کړې کړي دي. دی وایي چې هغه د ننګرهار سیدون کړي او هغه به نږدې هم د خپل کورنۍ سره واپس تون شي.
زما پیدایش، زما تعلیم ټول عمر موږ دلته تیر کړی دی. موږ د خیال کې مونږ چې موږ د خپل وطن خارې چې موږ د ټول عمر تیر کړی دی. هم دا نیک ودان در خامخا بزو. ان شاء الله به بیا راځي. دا یاران دوستان موږ چرته دي ته ان شاء الله ویزا باندې راځو.
عبدالرب نومي ځوان چې د پیښور تعلیمي بورډ نه دی یو لسم جمعات امتحان ورکړي خوای چې نتیجه یې لا هم نه دراغلي. نن ماخام به کړه باروي او امکانات دي چې سبا څوکۍ ولسوالۍ کونړ ته ورسي.
موږ خلک د غریبانو هم سامانونه خرڅی روشي بډي ارزان ارزان ریټ ته نلی. اوسوکو پس پیخې کا اوسوکو یا سیرا کا اوسوکو اجلړی کا اوسوکو دا کوي. موږ د خلکو دا خواست کوو چې دا ورڅ کوي. خدا غلطی غلط خبره ده، شي نه مکوي.
د پیر قلا د دکاندارانو د اتحادی یو مشر شاه جهان للاوی چې هغه د افغان کډوالو په تک باندې ډیر خفه دي او دا ځکه چې لکه د اورونو یو خو وخت تیر کړی دی
چې یو داسې خسته قدم مونږ تکی دي چې مونږ دا رابطه یو بل سره نږدې اوساتو. ځکه چې دا دوه ملک نه دي، دا دوه رونه دي او دوه رونه مطلب چې یو ځای ژوند چې تیرې نو ډیر خسته به تیریږي. زمونږ د پاره او د هغوی د پاره د دواړو د پاره به یو ښه ثابت شي.
د یاد اتحادی لخوا د دغه کډوالو لپاره نن غرمه د خوراک بندوبست هم شوی چې وروستو دغه کډوالو سره مخخي هم وکړي او ورته باور ورکړو چې د یو بل سره به غم خادي تر عمره پالي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوس فرهاد دریا ته غوښ شه.
Thank you.
ولا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا او مسافر
مسافر او یار میں پیالہ تراشنا او مسافر